تنکو لو بل پښتنه نکو زما د مېرمنې نوم لیمه ده او دوی لونې لرم یو تیران میشي بل تلوسه
به امید ای که با اظهارات شما افغان ها تشویق شوند از گرفتن نام خانم های خود نشرمن و افتخار بدانند.
ډیر مننه زرغونه منګل. قدرمن اوریدونکو تاسو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې. افغان امنیتی چارواکی وایي چې ژر به د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته واورئ. د افغانستان حکومت نن مرستندویو هیوادونو ته د خپلو ژمنو راپور وړاندې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د سوریې اوربند مهم ګام وباله. عراقی قوماندانان وایي په موسل کې د داعش ډلې بشپړې ماتې ته نږدې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت به نن یک شنبه د بروکسل په نړیوال کانفرانس کې له مرسته کوونکو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. نړیوالو مرستندویانو د 2016 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د مرستو د دوام پر شرایطو د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې مشروطه ژمنه وشوه. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالو یو لوی شرط و. د مالیه وزارت وایي د څارنې او همغږۍ بورډ غونډې ته چې ولسمشر محمد اشرف غني او د ملګرو ملتو ځانګړی استازی تادامي چې یاماموتو ګډون پکې کوي، د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازی هم وربلل شوي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو کار پیل شي. په دې وزارت کې د سالنګونو د لوی لارې رئیس محمد رجب نشاط پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل د نوي تونل د جوړولو کار به شپږ ویشت میاشتې وروسته پیل شي، خو تخنیکي کارونه یې د قرارداد له لاسلیک کېدو سره سم پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې له ام سی سی یا ماري لیبون کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالي به د سه شنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک وایي چې په داسې تاریخي لوبغالي کې د نړۍ د کرکټ له ډېر پیژندل شوي ټیم سره لوبه افغانانو ته د ویاړ وړ او امتیاز دی.
لارس یو تاریخي لوبغالی ده، ډېر پخوانی لوبغالی ده. د کرکټ دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه هم یو تاریخي لوبه وي، وله په دې چې په میلبورن یا ام سی سي کرکټ لوبډله کې به کرکټ د نړۍ تکړه او وتلې څېرې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه غړي حمید حسن او محمد نبی ساحل په ام سی سي کې لوبه کړې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق پوځي قمندانان وایي چې په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختریزې ډلې ماتولو ته نږدې شوي دي. د دې سختریزې ډلې غړیو ویلي چې تر مرګه به په موسل کې وجنګیږي. په عراق کې د ګډو عملیاتو قمندان پرون شنبه وویل چې ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په لنډ وخت کې به د دجلې سیند غاړې ته ورسیږي. یو امریکایي جنرال له بغداد په تلیفوني مرکه کې د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې ډېر ژر شایي د بری اعلان وشي. ویل کېږي چې په موسل کې د داعش سلګونه وسلوال پاتې دي او په زاړه ښار کې تقریبا یو کیلومتر مربع ځمکه په لاس کې ده. وسلوال په سیمه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. له دې امله د امریکا الوتکو ته ګرانه ده چې د هغوی تر اولکې لاندې سیمې بمباري کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي هغه اوربند چې ټاکل شوی دی د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي، د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. اچ آر مکمستر پرون شنبه وویل ټاکل شوی دی چې د سوریې په وخت د نن یکشنبې د غرمې له 12 بجو اوربند پیل شي. د اوربند د امریکا لپاره لومړیتوب وباله. ویویل د ټرمپ حکومت پر هغه پرمختګ چې د اوربند په برخه کې شوی تشویق شوی دی. مکمستر دا هم وویل چې امریکا د داعش ماتې د سوریې د جګړې له پایته رسیدو سره مرستې د خلکو د کړاوونو له کمولو او خپلو کورونو ته د بې ځایه شویو خلکو په بیرته ستنولو کې مرستې ته ژمنه ده. تاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن یک شنبه اوکراین ته په خپل لومړني رسمي سفر کې کیف ته ورسیږي. دی به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وویني. تیلرسن وروسته له دې اوکراین ته ځي چې د جی شل په سرمشریزه کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره له یو بل سره مخامخ خبرې وکړې، سره له دې چې ټرمپ له پوتین سره خپله کتنه فوقالعاده وبلله، خو د ده حکومت لا هم پر روسیه بندیزونو ته دوام ورکړی دی. امریکا پر روسیه وروسته له دې بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د امریکا متحده ایالاتونو له یمن، سومالیا، جنوبی سودان او نایجیریا سره د 350 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. دا ژمنه د جرمني په هامبورګ ښار کې د جی شل د هیوادونو په غونډه کې اعلان شوه. امریکا د نړۍ تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد دی. او د ترکیه د اپوزیسیون مشر کمال کیلیچ داروغلو غواړي چې سبا دوشنبه د عدالت په نوم د یو میاشتنی لاریون په پای کې خلکو ته وینا وکړي. په دې لاریون کې چې له انقره تر استانبول پورې وشو په زرګونو کسانو ګډون وکړ. د جمهوریت پال ولس ګوند مشر کمال کیلیچ داروغلو نن یک شنبه وویل چې د هیواد په عدلي سیستم کې د پریمانه بی عدالتیو او اداو په څرګندولو کې مرسته وکړه. د ده پلویانو وویل لاریون چې د جون په 15مه له پلازمینې انقرې پیل شو د دې لپاره تنظیم شوی چې د جمهوریت پال ولس ګوند پارلماني غړیو پر نیولو او د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سیاستونو اعتراض وکړي. خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. اته بجې او و دقیقې شوې. که د دې خبرونه په دوام کې را سره وي نو وابوري په کندز کې امنیتي چارواکي وایي ژر به په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي.
ناخوالی دی و دلته د کلی و کور که بس غیر مسئول کسان دی دی اوی بانده اوار کور بانده شل نفر دیرس نفر را غلی دی ناستی.
ولسی جرګه له حکومت و غشتل چه ده سرپرست و وزیرانو پر ځای خپل کاندیدان ور معرفی کړي. حکومت وایی
دغه د دند یو ځانګړی لامل هم دغه دی ترڅو غوړه کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسی جرګه ته معرفي شي.
د جلال آباد ښاروالي وایي د کال په دوهم فصل کې و اویا میلیون افغانۍ مالیه ټوله کړې، خو ښاریان وایي چې زورواکان مالیه نه ورکوي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو په شمار یو زورواکي چې اوسي هغه بیرته چارواکو ته راځي کی.
د خوست ولایتي شورا غړیو د هغه سړک د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه چې خوست ښار له څو ولسوالۍ سره نښلوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او حقیقت سره خبرونه هم لرو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پلان لري. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي په خان آباد ولسوالۍ کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قتلونه او غلاوې کوي چې د خلکو ورځنی ژوند او د کندوز تخار لویه لاره د مسافرو په مخ له خطرونو ډکه کړې ده. د کندوز امنیت قومندان وایي چې ډېر ژر به په سیمه کې پوځي عملیات وکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندوز امنیت قومندان وایي په نږدې وخت کې به په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شي. جنرال عبدالحمید حمیدی بیګا له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې د دې عملیاتو د پیل دقیق وخت څرګند نه کړ، خو وایي منله چې په خان آباد کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو کې وسلوال طالبان او هغه غیر مسؤولي وسلوالې ډلې لاس لري چې د وسلې په زور ګټې کوي. جنرال حمیدی وایي د ټولو امنیتي ادارو په ګډ پلان کې پریکړه وسوه چې خان آباد ته اضافي ځواکونه واستول سي څو هغه کسان ونیول او قانوني ادارو ته معرفي سي چې په خان آباد کې جنایتونه پیل کړي دي. بې له شکه دا هم وسلوال مخالفان دي او هم هغه فرصت طلب خلک دي چې په ټوپک ګټه کوي. په دې کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې مخکې د پاڅون کوونکو په نوم وسلې ورکړل شوي وي. خانآباد ولسوالی کندوز ښار ته لنډه پرته ده او په وروستیو دوو کلونو کې دوه وارې د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې وه. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه د جمعې په ورځ د خپل سره وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شپږ ملکي کسان زخمیان شو. د رپورټونو په حواله داسې نه ګڼل کېږي چې دا ډلې له وسلوالو طالبانو سره تړلې وې. د خانآباد یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له هغه راهیسې د ولسوالۍ بازار تړلی دی. د خانآباد یو اوسیدونکي الانور د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې غیر مسؤولو وسلوالو ژوند ربانې تریخ کړی او له حکومت یې وغوښتل چې له خلکو سره مرسته وکړي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ عوامونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي، او دلته د کلي کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې شل نفره دیرس نفره راغلي دي ناستي او هغوی باندې ډوډۍ اواره کړي دي او څوک مو آواز نه اوري.
د خانآباد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دې وضعیت حتی د خپلو کورونو او سیمو پرېښودلو ته مجبور کړي دي. خو د کندوز امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ښه کولو لپاره په پلان کې لري چې اضافي پوستې واچوي، امنیتي ګزمې زیاتې کړي او د مشکوکو کورونو تلاشي به پیل کړي. د کندوز امنیت قمندان څرګنده کړه چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د علي آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ لار پرانستې ده او خلک په آرامۍ تګ راتګ کولای شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ولسی جرګه یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په دولتي ادارو کې د سرپرستانو پر موجودیت سربیره د سترې محکمې د دریو غړیو د کارموده هم پای ته رسېدلې ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واورئ.
ولسی جرګې د پخوا په شان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه ویل. په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولی دی.
از اعضای محترم کابینه را به سرپرست
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه سباند یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول د قانون خلاف دی.
دا په داس حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ پخوا تر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پېټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلې وو. خو ولسی جرګې خبرداري ورکړی وو تر څو چې د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پیژندل شي، یوازې دغو درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کینږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 80% بودیجې د نه لګولو له امله استیضاع کړل چې په نتیجه کې وو وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشری ماڼۍ بیا هم د تیر پسیر ډاډ ورکوي چې په دې حق له ډیر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیغو د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې وه د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنی غوره انتخاب و د دې لامل سوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډېدلې ده.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو.
د خوست ولایتي شورا غړیو او یو شمېر مدني فعالانو د ځایي ادارې له چارواکو او د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ښار د کاروان سرای لوري ته غځېدلی عمومي سړک چې له څه مودې راهیسې تړل شوی دی بېرته پرانیسي. دا سړک چې د خوست څلور ولسوالۍ او درې اداري واحدونه له ښار سره نښلوي شاوخوا دوه میاشتې مخکې هغه مهال په بشپړ ډول بند شو چې د دې سړک په اوږدو کې وسلوالو طالبانو په یوه امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. له خوسته د نجیب الله علی خیل راپور واوري.
د شان په پورز هغه خبري ناسه چې د ولایتي شورا او یو شمیر مدني بنسټونو لخوا د خو زړه هوایي ډګر د سړک د بیر تخلاصې دوه غوښتنې په مخه جوړه شوې وه. ویناوال ویل چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د نږدې نیمایي خصوصیدونکو ته سخت ستونزې جوړې شوې او هغوی نشي کولی پر وخت ښار ته راورسېږي او یا خپلې رسمي چارې ترسره کړي. د خوست د ولایتي شورا پخواني رئیس عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او ځایي ادارې پر چارواکو غږ وکړ چې د ولسونو د ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
د تېرو دوه کلونو راهیسې او په تېره بیا په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوست د څلورو ولسوالیو او دریو اداري واحدونو عمومي سړک خوست په هوایي ډګر کې د میشتو دواکونو لخوا تړل شوی ده. زموږ غوښتنه دا ده چې ولس نور دانه شي زغملی. موږ غواړو په ولسمشر او په امنیت شورا باندې غږ وکړو چې دوی په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او ولایتي اداره مسؤوله ده چې په دې برخه کې خپل جدي اجراءات ترسره کړي او زر تر زره د دې لارې غم وکړي.
مدني فعال او د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد کاظمي وایي کچېرې د دې سړک د خلاصون په باب د ولس ولایتي شورا او مدني فعالانو غږ ونه اورېدل شي نو خلک به لاریون نه وکړي.
د دې سړک نه تقریبا باک زوزمیدون علي شیر خلبیسات صبري فرمبوغ خرسین لټکو پر دا منطقه تقریبا نیم خوست تقریبا په لکونو لکونو خلک دینه لوندې دي. یقین لرو په دې چې کچېرې کې د لار خلاصون شي خلک به عام وټونو ته سړکونو ته وروځي او مظاهرات او تظاهرات وبولسنه.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کاروان سرای په امتداد غزیدلی د زاړه هوایي ډګر سړک د بندیدو له کبله ښځې او ماشومان ډیر په تکلیف کېږي. د ولایتي شورا وکیلان عدبیبي عمری په دې اړه وایي
په سلګونو خویندې دومره ګرمي وي په موټر کې چې دی زپونه وکړي په ګرمۍ کې زموږ ماشومانو څه کړي دي. لیارو تړل باید پرېږدي. لیارې باید جوړې کړي. باید وایي نه تړي ځکه چې دا ظلم ده. د نړۍ په هر هیواد په قانون کې دا ظلم ده. باید لارې خلاصې کړي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی قمرعلي لکنوال هم وایي کچېرې دا لاره خلاصه نشي نو د ولایتي شورا د غړو په توګه به د ولس پریکړې ته مراجعه وکړي.
که وتړل شوه نو بیا به ولسونه نهایي تصمیم په دا مورد نسي. نورې موږ سره بله لاره موجوده نه ده. موږ د ولسونو په څنګ کې ځکه چې د ولسونو استازي یو.
بل لوري ته ځایي چارواکي ویلي چې د صحرا باغ په امتداد د پخواني سړک د بیا فعالېدو او رغونې د سروې چارې پیل کړي دي. یاد دي وي څو ورځې وړاندې د خوست زاړه هوایي ډګر د سړک د خلاصون لپاره د همدې پر اوګدو سلګونو پرتو خلکو لاریون کړی و. ښار ته راغلي فرعي لارې تړلې وې او د ګاډو چلونکو هم خپل موټر د اعتصاب په ډول درولي ول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په روانه خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه د جلال آباد شاروالۍ مسؤلان وایي د شار اتیا سلنه خلک شاروالۍ ته د صفایي مالیه نه ورکوي. خو د جلال آباد شاریان وایي یوازې زورواکي د شاروالۍ مالیه نه ورکوي. له دغه شار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د جلال آباد خاروالی مسولین وای په سولو کې شل سلنه خاریان ځان مکلف ګڼي چې خارپاکي مالیه ورکړي او پاتې سلنه کسان د مالیه له ورکړي فرار کوي. دوی وای همدا لامل دی چې د خاروالی فعالیتونه په زینو برخو کې لزن او خن سره مخ کیږي. د جلال آباد خاروالی سرپرست انجنیر حکیم الدین عمر خیل وای پر روان کال کې د خاروالی ټول مالیاتي عواید شاوخوا وا یو میلیون افغانۍ راټول کړي چې په خبرې د خارپاکونی مصارف نشي پوره کولای.
د وسه پوره منګه د صفایي د ټکس په برخه کې چې د خاروالی ډیره مهمه عایداتي منبع هغه څه چې لازم ده هغه حتی نه رس. نو د پیسو ارقام خو چې ما وسال ته ارائه کړل زمونږ د دغه دویم روبې مجموعي عاید البته د خاروالۍ د ټولو عایداتي منابعونه د واوې میلیونو په شاوخوا کې شته.
د جلال آباد خاریان بیا وایي چې خاروالۍ ته مالیه یوازې غریب خلک په دې خاطر ورکوي چې له جریمې ډارېږي. دوی وایي د جلال آباد خار له زورواکو ډک دی او هغوی نه مالیه پیژني او نه هم جریمه.
خاروالی کې بمستوزی خو اصلي لامل د خار زورواکي دي. هر خبر از موږ زورواکو ته وځي کته سه د شل پیسه د وګوري د خاروالی لیست کې دي چې دا ټول هغه خلک چې د دوی نه به نور به وزله خلک په دې خار کې نه یاغوي د دین ایریږي کچې ته موږ د سپایټکس تعویل نکو نو کې دي چې سبا ته موږ په جرمانه راشي.
دا بخار خو دی مالدارو چټل کړی دی دیو غریبانو خو نه چټل کړی غریب په پتا دا چی درګه خپل ځان نشي ساتلای همدا مالدار نه پچ وخت لیدا حکومت ته زهران جسر کوم حکومت ته په دې غریب باندې حکومت کوي
د ولایتي شورا ځینې غړي هم بیا د مالی پراټولولو کې خروالی ګرمه بولی او وایي له زورواکو مالیه نه راټولوي وکیل اسرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د خروالی مسؤلین که په خپلو دندو ونه ډارېږي له زورواکو هم مالیه اخیستلی شي
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو په شمار یو زورواکي چې وشي هغه بیرته چارواکو ته راځي کی که چیرته چارواکي د دوی سره سازشونه کوي او تنه ونه ډارېږي خپل موقف او خپله وظیفه ونه ساتي نو زه فکر کوم هغه هم لارې ته راځي
د جلال آباد د خاریانو په خبره یوازې د پاکي مالیه نه ده چې خروالۍ په راټولولو عجز ده دوی وایي ځینې مافیایي کړۍ شته چې د خپلو مارکیټونو او سرایونو ټیکس خروالۍ ته نه ورکوي او د خلکو په خبره همدې کړیو د خروالۍ اکثره قراردادونه په ډېر ټیټ نرخ اخیستي دي
اته بجیا او شل د خقیشوی وسه مجمل اندرتوی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې کوم مطالب چاپ شوي دي
له واشنگتن څخه خبریدونکي ډیلی کالر وی پانی د امریکا د یو متقاعد ډګروال لاورنس هیلن لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستونزه پاکستان دی لیکوال په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر رستوی څرګندونو ته په اشاره وایي حتی د پاکستان پخواني سفیر وایي چې د هیواد پر وړاندې باید جدي چلند خپل شي دا متقاعد امریکایي صاحب منصب په خپله لیکنه کې زیاتوي امریکا تر هغې افغانستان کې جګړه نشي ګټلی څو چې پاکستان د افغان طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي لیکوال وایي باید تیروتنه ونه کړو پاکستان په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب نه غواړي او دا ځکه چې پاکستان افغانستان ته د خپل نفوذ د یو هیواد په سترګه ګوري لیکوال له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستو ته اشاره کوي چې د جورج بوش او باراک اوباما د ولسمشریو په دورو کې د هیواد ته ورکول شوي او زیاتوي د مرستو هیڅکله پاکستان دې ته ونه هڅوي چې له افغان طالبانو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی له ملاتړ لاس واخلي لیکوال لیکي پاکستان تر ډیره په طبیعي توګه یو ملت نه دی بلکې د برتانیا لخوا د هندوستان د ویش په نتیجه کې له بیلابیلو ټوټو او قومونو یو جوړ شوی هیواد دی ډیلی کالر ویبپاڼه زیاتوي د اسلام پالنې او سختدریزۍ پروګرام نوښت د پاکستان پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق وکړ او هدف یې په دې هیواد کې د توکم او قوم پر بنسټ د بیلتون غوښتنې د غورځنګونو ځپل و هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو او د دې هیواد په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ په اړه پشته انتظار لیکنه کړې ورځپاڼه په افغانستان کې د روسیې په مبارکه میاشت کې پر لپسې مرګونو او خونړیو پیښو ته اشاره کوي او وایي په داسې حال کې چې افغانستان سوځي د هیله مندۍ سترګې د امریکا د دې اوږدې جګړې په اړه د واشنگټن نوې پالیسۍ ته دي د لیکنې په وینا ویل شوي و چې ولسمشر ټرمپ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو سره تر خپلو وروستیو لیدنو وروسته خپله افغان پالیسي اعلان کړې خو د افغانستان د خرابېدونکي امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره نوي څه لا نه دی اعلان شوي د لیکنې لیکوال لیکي ټولې نښې داسې ښیي چې افغانستان اوس په یو دلدل بدل شوی او ولسمشر ټرمپ اړ دی چې په اړه یې ولاره چاره خپله کړي
د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبور ښار کې جوړه شوې وه پرون شنبه پای ته ورسېده د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرته د غونډې ټولو ګډونوالو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه یو وار بیا تایید کړه په جرمني کې دا دوه ورځنۍ سرمشیزه له پراخو اعتراضي مظاهرو سره مخامخ شوه د مسالې نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي
په همبورګ کې د نړۍ د شل سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو ونتوانیدل چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس د تړون سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موافقه رای خپل کړي او د هغه نظر بدل کړي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د پای په وینا کې وویل چې له امریکا پرته د نولس سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه تایید کړه انګلا مرکل وویل زه خوشاله یم چې د دې ډلې نورو مشرانو د پاریس موافقه ومنله او نه بدلیدونکې یې وبلله هغوی ومنله چې د پاریس د موافقې پر اساس باید ژر تر ژره خپل مسؤلیتونه سرته ورسوو موږ د انرژۍ او اقلیمي بدلون په اړه د هامبورګ کاري پروګرام جوړ کړ د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه په 2015 میلادي کال کې سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر یوه میاشت مخکې له هغه د خپل هیواد د وټولو اعلان وکړ. د فرانسې ولسمشر ویلي چې هیواد به د روان کال د دسمبر میاشتې په 12مه د پاریس د موافقې د امریکولو او د زیات پرمختګ لپاره یو نړیواله غونډه بحث تر اوبولي. د رپورټونو په حواله د فرانسې ولسمشر هیله څرګنده کړي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هڅولو به بریالی شي او د دې موافقې په اړه د هغه نظر به بدل کړي. د همبورګ سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو ډونالډ ټرمپ او ولادمیر پوتین هم سره وکتل او تر دوو ساعتونو زیاتې خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو په سوریه کې د جګړې په اړه ځینې موافقې هم کړې دي. په همبورګ کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي پر مهال د سرمایهدارۍ نظام یو شمېر مخالفو ډلو لاریونونه وکړل، موټرو ته یې ورنه واچول او په ځینې سیمو کې له پولیسو سره نښتې هم کړې دي. د جرمني چارواکو ویلي چې په دغو نښتو کې تر 200 زیات پولیس زخمیان شوي او لږ تر لږه 200 مظاهرچیان او اعتراض کوونکي نیول شوي دي.
اوس په بیرته د افغانستان سولې ته راشو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅې پیل کړې چې له طالبانو سره اوربند وکړي څو د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو راتلونکي انتخابات په لرې پرتو سیمو کې هم ترسره شي. دا اوربند ممکن دی. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له یوه کتونکي یونس فکور سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د دې اوربند امکاناتو په اړه ښاغلی فکور وایي:
فکر کوم دا نوایی خبره ده، د کنداریانو خبره، د ملخان الوزول دي. هغه په دې چې د سولې عالي شورا اول مستقلانه دا توانایي نه لري تر څو چې عمومي د دې چنجانبه مذاکراتو په نتیجه کې چې پاکستان دی، امریکا دی، ناتو دی، افغانستان دی، طالبان دې ته قانع نشي چې سولې پروسه او خبرې بار واچوي.
فکر سب کېدیشته چې د سرطان ترمیاشه پورې ډیر وخت کېدیشته چې تر هغه وخت پورې همدا نړیوال تلاشونه هم سره یوځای شي او طالبان اوربان تر آمد شي.
یو دا چې د سولې شورا وايي موږ د تلاشونه پیل کړی دی او طرح جوړو، او ما هم دا خبر واورېدی چې ادیب سراوی لیک چې د دې دا بیان وکړي چې موږ پر داسې طرح کار کوو. یو دغه امیدواري ده چې د امریکایانو تر فشار لاندې چینایان، امریکایان، پاکستان او افغانستان داسې تلاشونه پر کار وایي چې طالبان سولې ته ځي. هغه نو په غټ پروګرام کې دی چې بیا نو پر کال چیرې دا ممکن سوله دې ته زمینه برابر شي چې په انتخابات طالبان خصوصا په ولسوالۍ لاسوهنه ونه کړي. دا هغه پروګرام دی. اما دا چې دوی تلاشونه پیل کړی دی او د دوی په تلاشو به دا ممکن نسی چې په ولسوالۍ کې به طالبان دزبند وکړي، زه دا ناممکنه بولم.
مثلا که چېرته طالبانو ته دوی دا وړاندیزونه وکړي، فرضیه ده چې په ولسوالۍ او په لری پروتو سیمو کې که چېرته تاسو جګړه ونه کړي، کېدای شي چې ستاسو استازي حتی پارلمان ته لاره وکړي. آیا ممکنه نه ده چې په دې ډول باندې هغوی تشویق شي یو ډول او اوربند وکړي؟
دلته هلته کوم طالب، کوم مستقل قومندان چې د خپلو مشرانو تر قومندې لاندې نه دا پخوان دا کار شوی دی چې د ځینې د سي حکومت خپل کار کړی. یو دا که پروګرام داسې مطرح چې د ولسوالیو په انتخاباتو کې خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې طالبان دزبند وکړي، نو که طالبان دغه تر ولسی جرګې ته غواړي خپل کاندیدان معرفي کړي، دا به د سولې د عمومي پروګرام پر اساس وي، نه د سولې د عالي شورا د تلاشونو په نتیجه.
سیاسي چارو کتونکی یونس فکورو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو واورېده.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبه د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبه د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
د د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي، داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اینډ کمپنۍ له لوري د لندن په 15 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژۍ د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژۍ څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کېږي، ځکه چې اکثره وخت وریځ وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتګ له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې دوه ونیز پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو تاندې څنګ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. د افغانستان حکومت به نن یکشنبه د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له مرسته کوونکو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. د افغانستان د فواید امنیت وزارت وایي په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو کار پیل شي. په سالنګونو کې د نوي تونل د جوړولو طرحه او د تخنیکي مطالعاتو قرارداد پرون له یو آسترالیایي شرکت سره لاسلیک شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې له ام سی سی کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالۍ د سه شنبه په ورځ ده. د عراق پوځي قمندانان وایي موصل په موصل ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې ماتولو ته نږدې شوې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هغه اوربند چې ټاکل شوی ده د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن یک شنبه اوکراین ته په خپل لومړني رسمي سفر کې کیف ته ورسیږي. د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وویني. د امریکا متحده ایالاتونو له یمن، سومالیا، جنوبی سودان او نایجیریا سره د 350 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. او د ترکیه د اپوزیشن مشر کمال کیلیچ دا روغلو غواړي چې سبا دوشنبه د عدالت په نوم د یو میاشتنی لاریون په پای کې خلکو ته وینا وکړي. د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرام لرو. لومړی هم حقیقت څه دی؟ مخکې تر دې وبخښئ، حقیقت څه دی خبرونه تر تاندې څانګې وروسته ده. لومړی هم تاندې څانګې واورئ، ورپسې هم حقیقت څه دی.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
دا تانه څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې داس یو سندرغړی راغغو چې له ماشوم ته به سندرې پیل کړي.
مزرانا حسین چزړ در پوسی واچوم، مزرانا حسین چزړ در پوسی واچوم، لپی لپی وینه بپ خلا در پوسی واچوم.
حیات افغان دا پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی. دی وایي په خوانځي کې ترانه ویلې چې همداسې په دې پله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. دا په 11 کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته، مې کیسټ یو کړلې. ما یو کیسټ چې د رباب منګی په نوم باندې نو ولنه نوم چې ما ته امغه هغه کې سټیکی کې خو حیات ماشوم محمد حیات نوم می مخ کې او بیا حیات ماشوم کړلو نو مغه ټیم کې زما ماشوم مار اختیار سره په ما باندې ودا نوم بس نه لګیدل نو کله چې ځوان شمه ځان ته می تخلص انتخاب کو حیات افغان
هغه وخت چې لمړنۍ سندره وایلا څو کلن به وي
یو لس کلن ما چې ما اول کې سټ وکړل
د هغه وخت هغه سندره دی په یاد دی
او ولې نه د هغه وخت سندره ما په یاد دی تر اوسه پورې چې دا سندره اولنې مارکیټ ته راوتلې وه دا حکیم جان پورې دی شعر و چې ما په کیسټ کې کړو ما محمد امین په شریکه هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته
د کال کې ما پنځه سندرې ما کړې دي چې درې غزل دي یو داسې مسته سندره ده او یو ټپیزې مې کړې دي
کدا مسته سندره لږ راته زمزما کې
دمر پکبر خبر مزا پزا وال بواوڑے دمر پکبر خبر مزا پزا وال بواوڑے ستاد قدم لاندے میں زڑن دے پو بال بواوڑے دمر پکبر خبر مزا پزا وال
مینوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلي دي غزلې دې ویلي دي باید ته ټپیزې ووایې نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې داسې و چې هغه مې لکه لسم کې سټو د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې دا ټپیزې د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سلوه کوي نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم
زچ مینوم ډیر خو د چا بزان د چا بزړو لبلتان نه خبر نه وو ز په قسمت دومره سپیروم وای هغه د بل شو ز یوازې پات شما
سندر خو ما بیخی زیات ویل دي همای جان لکه ما کی چې ما ته چې ول کله نه کی ما مخه وکړه ډیر زیات کی سټ می وې خو کومي سندر چې ما ته ډیر شهرت را کو دا دوه کال کی چې هغه سندر ما ایله ده د کبیر ریحان شعر ده او دا سندر وزت دا زمزمه هم کم
الله مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپے لپے وینے بپخل در پسے واچھوم مزرانا حسین چھزڑا در پسے واچھوم مزرانا حسین چھزڑا در پسے واچھوم لپے لپے وینے بپخل در پسے واچھوم لپے لپے وینے بپخل در پسے واچھوم علمہ
د ځوانو افغان سندرغاړو یوه ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادی هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارډونه جوړ کړي وو، نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی، نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو هغلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې. بیا به چې مونږ پروګرام تتللو، نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا بې زمین را کولو. مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو، نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
ډېر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي. خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي، دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلی وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي، لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي، داسې سندرې مونږ بېخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې، په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
اول د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو، دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده، د مور ورځې ته. میندې خو ټولې میندې دي، خو خپل مور هر چاته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي. هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلې ده. هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند اوسی بیل تا غم خور مورے زب چات کوم غک چی مورے مورے
ہسی دزڑ پزور میں میا دوا ہسی دزڑ پزور میں میا دوا بس جانا ننور میں میا دوا
خوګورې دنکو د تان نسانګي د خبرونه هم دلته پېت راسيږي. تر بلې خبرونه خو خوشاله ژوند درته غواړم.
مرګي اپام را تل سان ګران دې مرګي اپام را تل سان ګران دې ما یاد و خورور می ما یاد و ما یاد و خورور می ما یاد و بس جانا
نور می میا دوا. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلام درنو اوریدونکو، زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت اسد د دی ونی پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. افغان دولت د جزا نوې قانون توشه کړي. په دې قانون کې یو سفر کې انټرنیټي جرمونو ته ځانګړی شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ترخګرو هغه ویبپاڼې چې دولت ضد خپرونه کوي قومي او ژبني تعصب ته لمن وهي هم وتړي. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره په ګډه کار کوي ترڅو هغه لیست جوړ کړي چې له مخې باید څومره او کومې ویبپاڼې وتړل شي. خو نه یا په افغانستان کې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نوي توشي شوي قانون او د انټرنیټي پاڼو د بندېدو په اړوند یو شمېر اندېښنې لري. دا چې له کومو مسایلو اندېښنې موجودې دي د حقیقت اسد د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه مسئول مجیب خلوتګر مؤمل مده
ډیر زیاته مننه خلوتګر صاحب کور مودان چې وخت مراکه کا پیل لدینه کوچه لتی رتبه وفتو رئیس د انټرنیټ جرمونو پاړه د ولس مشر توشي شوه فرمان چې تاسو په زینو برخه باندې نیوکه لري او ادا کوي چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په خاطر باندې د هر څه کیږي کاغه موارد باندې وغږیږي فکر کوي کوم داسې موارد دي چې تاسو په نظر باندې د بیان ازادي محدودوي.
مننه. یو نیم هفته مخکې ولس مشر یو قانون توشه کړه سه هغه قانون د جزا د افغانستان د جزا قانون دوامه برخه یا دوامه مجلد و په دغه قانون کې یو فصل شته د انټرنیټي یا سایبری جرایمو قانون. مونږ فکر کوو سه دغه برخه یا دغه قانون دغه فصل د بیان د ازادي او همدارنګه د اطلاعاتو په لاسرسي کې محدودیت ایجادوی. زمون پا آن زین کلمات دا زین عبارتون دا پا دغا قانون که چه دوی تعریف شوی ندی او هم دارنگه دا دغا قانون اغا مخی یا هدف هم روحانه سوی ندی سه دغا قانون هدف سشید. دا زین زایون زین واژگان یا زین کلمات دا سه اغا امکان لری سه دا پا دوا معنا بندی استعمال شی یا دغه حروف سو استفاده وسی. په دې خاطر مونږ وایو سه عام ابهام د عام د سو استفاده این فرصت په قانون کې ست. عام قانون د قانون اصلی مخه بیان شوی ندی نو دغه مسائل ګرده مونږ فکر کوو سه په بیان ازادي کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي همدارنګه اطلاعاتو ته په لاسرسي کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي او دا قانون یا داد قانون دغه فصل د افغانستان د اساسی قانون د سلور دیر شمی مادی هم دارنگه د پنزوسم مادی سی یاو د اطلاعات و لاسرسی په خاطر ده او یاو د بیان د ازادی په خاطر ده د دغه مادی مخالف
که په ځانګړې توګه باندې ووایي په دغه توشي شوي قانون کې په کومه برخه کې تاسو فکر کوئ چې د بیان ازادي محدودیږي؟ په کوم ډول ویبسایټونه یاد شوي دي یا مثلا موږ سوشل میډیا لرو په هغې کې څه یاد شوي دي که ځانګړې ډول یادونه وکړي؟
یو خوب دا قانون په جزئیات کې معلومات په لاس کې نه درکوي. فیسبوک پکې نسته، ټویټر پکې نسته، په ټولیز توګه وایي سه سایبری امکانات یا تسهیلات په یو ځای کې په دغه قانون کې لیکل شوی دی سه د ځینې موارد تولید منع ده. مثلا غیر اسلامي عکسونه تولید منع ده. زه د خپل شخصي محدوده کې غواړم سه ځینې عکسونه د ما د شخصي استفاده په خاطر ځینې عکسونه باید ولرم سه ممکن دا هغه شرعي حجاب سه یو نارینه باندې فرض ده هغه د هغه په چوکات کې نه راځي خو دا عکس د ما د شخصي استفاده په خاطر ده، د نشرولو په خاطر نه ده. دا قانون وایي سه تولید یې هم جرم ده، دا محدودیت ده. لکه سه د ما شخصي اغا حریم سده اغا زین وقت که عام بنا ترلاسه و نکی دا جرم نده د اسلام لنظره. خدا قانون دا محدودیت هم ایجاده بی. زین موارد مبهم ده دوی وایي سه تخنیکی او کمپیوتری ممنوعه وسایل دا سه مانا لري که یو کامره یا یو تبریکاردار د خبرونو د نشرولو او د تولید د پاره استفاده وسی دا صحیح ده که دا د پورنوگرافی په خاطر استفاده وسی دا منع ده دا ممنوعه وسایل ده سوک دا تفکیکوی سه دا د خبرونو د نشرولو او تولید په خاطر استفاده کیگی که د پورنوگرافی په خاطر نو دا مسائل ده سه د قانون د مجریان و لاس دیر و چد و کهی او دا دوی تا دغس یو فرصت برابروی سه د قانون د ابهام نه سو استفاده وکری او د خاریان و آزادی یا سهولتون محدود وکری
دو سوشل میڈیا و انترنیتی نشراتو تا پا پام سره چی واسی منگو تاسی گوری فکر نکو چی دغس یو قانون تا ارتیا لیدل که دل چیزینی محدودیتون بکر آمانست شی زکا پا دی واس وقتی چی پا فانستان که سوشل میڈیا پا کم شکل باندی کاری گی یا مثلا انترنیتی نشرات پا کم دول باندی کی گی واقعا داندیخنی وردی کلتوری مسائل لوتا پا که پاملر ننکی گی زینی مسائل لی اسلام سره پټاکر کی فکر نه کوم چې دغه سی یو قانون ارتیا و چې باید وی او ځینی محدودیتونه را منست شي
مونږ فکر کوو چې دغه سی یو قانون ارتیا است دغه سی یو قانون باید توشی شوی وای خو ځین وختونه د ارتیا او د هغه خاص چې محدودیت را منست کوي دوی باید تفکیک وسی مونږ یو قانون ته ارتیا لرو سه دمونگ سایبری کارونه تنظیم وکی مونگ باید ده اسلام لنظره چارچوکات که کار وکو دمونگ ده فرهنگ لنظره و کلتور لنظره و شرعی دودون سده لنظره باید پاقه چارچوکات که کار وکو خو زین وقت مونگ باید ده قانون اساسی ده اساسی قانون ده اغا سهولتون سه خاریان و ده پاره پاقه که سته ده اغا نم باید استفاده وکو نوپده خاطر مونگ وارو سه یو قانون باید ولرو سه دمون کار تنظیم وکی نه سه دمون کار باندې محدودیتونه راولی
تاسو یادونه وکړه چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی په ځنګړي ډول کومه ماده د اساسي قانون
دا قانون اطلاعاتو ته لاسرسی کې محدودیتونه رامنځته کوي همدارنګه په ځینې ځایونو کې د بیان آزادی نه محدودیتونه راولی نو دوه ماده دي سه په اساسي قانون کې یو سلور دیرشمه ماده ده او بلم پنځوسمه ماده ده سه دا قانون د اساسي قانون د دغه دوه ماده په تکر کې دي
د دې قانون د توشي نه مخکې د قانون د جوړولو پر مهال د ځینو رسنیزو ټولونو سره په دې اړه مشوره نه وشوي
په هغه ابتدایي پړاوونو کې دا د رسنیز ټولنه و سه غوښنه واسه باید داس یو قانون ولرو په هغه وخت کې ځینې همغږي جلسې او ناستې شوی و خو کله چې دا قانون تکمیل سو او د توشی په خاطر رئیس جمهور ته ولند شو نو دغه مسلې د ژورنالیستانو فدراسیون همدارنګه نای په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په جریان کې نه و
ویلی شي چې د دې قانون توشی تاسو فکر کوئ چې د بیان په ازادۍ باندې یو ګزار دی
زه فکر کوم چې د دغه قانون نه که استفاده سو استفاده شي همدارنګه د هغه ابهامات چې په قانون کې موجود ده د دغه نه یو فرصت ده یو فرصت ده او د دغه فرصت نه سو استفاده وسی دا یو گزار ده او د نای غوښتنه دا ده د ولسمشر نه سه دغه قانون یا د دغه قانون دغه فصل سه ده د هغې اجرایی بنه باید معلق سی د یو فرمان لمخه او د دغه قانون تعدیل کار باید شروع وشي
په ټوله کې په دغه قانون کې د سوشل میډیا فیسبوک ټویټر انستګرام په اړه سویل شوی دی په دې باندې کوم محدودیتونه لګول شوی او کنه په ټوله کې د قانون څو ماده دي
اگر د جزا قانون دغه فصل شپږ ویشت ماده لري او دا قانون په تولیز بنه دغه سایبری موارد مطرح کړی دی د فیسبوک یا ټویټر یا انستګرام یا تلگرام په اړه کوم ځانګړی ماده نه لري خو مونږ فکر کوو دا هغه اصلي بستر یې پداګه کړی دی ک دوی غواړي سه محدود سی بیا په نتیجه کې غ فیسبوک هم محدود سی ټویټر هم محدود سی او زین نور اجتماعي شبکې چې
خا خلودګر سه یو بل ډیره مهم موضوع ویل کیږي داسې چې افغان امنیتی بنسټونه غواړي چې د ترهګرو ترورستان او غ ویب سایټونه چې دوی په نشرات لري بند کړي نه خبرګون په دې برخه کې صدې او د دې تر څنګ تاسو کومي اندیښنې لري په دې برخه
د مونږ معلومات داسې خایي سه امنیت ملي امنیت لوی ریاست همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت او د مخابرات او ټکنالوژي وزارت دوی غواړي په ګډه توګه د ترورستانو او د دولت د مسلح مخالفینو هغه سایتونه او انټرنیټي صفحات سده دا وتری او بند کی دا د مونږ غوښتنه ده سه هر څوک چې د افغانستان د منافع پر ضد نشرات کوي د هر ابزار لاري دا باید بند سي خو د مونږ تشویش دا ده د مونږ نگرانی دا ده سه آیا د افغانستان حکومت دا ټکنالوژیکی یا تخنیکی توانایی لري سه یوازې د تش په نامه اسلامي حکومت سایت وتری یا بند وکي په خوا ځینې تجربې دلته وو د دولت لخوانه سه دوی د مثال په توګه د یوټیوب سایت بند کړ لسکونه نور سایتونه هم په اتومات بنه بند شو مون فکر کوو سه د افغانستان هغه تخنیکی ادارې لکه د مخابرات وزارت دوی دغه سه تخنیکی توانایی نه لري بل مسله دا ده سه دغه سه یو تضمین هم نسته سه افغان حکومت دغه سه یو اراده لري یا یو قوت لري سه یوازې د ترورستانو هغه انټرنیټي ابزارونه بند وکي که دوی په دغه صلاحیت کولري د ځینې سیاسي مخالفینو ځینې منتقدونه سایتونه او انټرنیټي ابزار وتړي نو د مونږ غوښتنه دا ده سه دا سه یو مقرره یا یو پالیسی یا یو آئین نامه ایجاد شي چې دا یو راهکار یو میتود وړاندې کړي سه د هغه راهکار یا میتودولوژي پر بنسټ دوی دغه سه تخنیکی کارونه وکړي
تاسو د دولت په دې برخه کې نیمګړتیا او اشاره کوي چې دوی تخنیکی مهارت نه لري نو څه فکر کوي باید دا ویب سایټونه بند نشي
د مونږ اسغوختنه دا ده دا ویب سایټونه بند شي خود قانون پر بنسټ نه د ځینې شخصي یا د ځینې وزارتونو د غوښتنې پر اساس مونږ هر کار وکړو باید د قانون پر بنسټ دی د اساسي قانون او همدارنګه د رسنیو د ټولنیزو رسنیو د قانون پر بنسټ
ډیره زیاته مننه کوله
ده مهرباني